دوه بجې شوې. السلام علیکم. تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خپرونو اوریدو ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا خپرونه زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. دا خپرونه یو ساعت دوام کوي او په ترڅ کې به یې واورئ چې یو شمیر وکیلان او کارپوهان له وسلوالو طالبانو سره د روسیې او ایران د پوځي مرستو د وروستیو راپورونو په اړه اندېښنه کوي او د لوړو زده کړو وزارت وایي خای راتلونکي ونې په کابل کې د 12مو ټولګي ول فارغانو څخه د کانکور ازموینه واخیستل شي. نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامې یو نوی برخه به هم په همدې خبرونه کې واوري. خو له هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې و باورې چې د ایران د انتخاباتو وروستي نتایج ښیي چې د ولسمشر حسن روحاني اصلاح غوښتونکو متحدانو د ایران د مجلس خبرګان ډیری څوکۍ ګټلې دي او عراقي چارواکي وایي د پلازمینې بغداد په یو بازار کې چې ډیره ګڼه ګڼه پکې وه غبرګو چاودنو لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي. نړیوال خبرونه وروسته راځي. دا شیبه د افغانستان کورني خبرونه واوري چې ناجی سپۍ چمتو کړي.
په پیل کې د مهمه خبرونو سره ټکی او رای د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو سیاسي سیرو او خبريالانو درې مناستنن په کابل کې جوړه شوه. د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي له وسلوالو طالبانو سره د روسیې او ایران پوځي مرسته د اندېښنې وړ بولي او ټاکل شوې چې روانونه په کابل کې د افغانستان او روسیې ترمنځ درېمه اقتصادي غونډه جوړه شي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شهید سردار محمد داود خان روغتون له مسؤلانو غوښتي چې په کابل کې د وړمې ورځې انتحاري حملې د ټپیانو ښه درملنه وکړي. د جمهوری ریاست خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی تېره ورځ سردار محمد داود خان روغتون ته تللی و څو د دغې انتحاري حملې د ټپیانو وضعیت له نږدې وګوري. د دفاع وزارت مخې ته د شنبې په ورځ ماسپښین مهال انتحاري حمله وشوه چې د ملي اردو د منصوبینو په ګډون یې یو شمېر کسان امره او چپیان کلل. په بل خبر کې اوري چې نن سهار د کابل ښار د ومی امنیتي حوزې اړوند د چهل ستون په سیمه کې د یو مغناطیسي ماین چاودنې څلور کسان چپیان کلل. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي له وسلوالو طالبانو سره د روسیې او ایران پوځي مرسته د اندېښنې وړ بولي. د دې جرګې غړي عبدالرحیم ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید په دې هیواد کې د پردیو د نیابتي جګړو مخه ونیسي.
د افغانستان حکومت مسولیت لري دغه نیابتي جګړو مخه ونیسي. د افغانستان حکومت تجهیزات ورکړي چې هغه د داعش په مقابل کې او د طالبان او د نورو جګړو ډلو په مقابل کې جګړه وکړي.
په دې وروستیو کې امریکایي استخباراتو خبر ورکړی چې په کندوز ولایت کې جنگیدونکي طالبان د روسیې نوي وسلې لري. د سره سم تیر ورځ په بامیانو کې د طالبانو اړوند د ایراني وسلو یو زیرمه کشف شوه. د افغان حکومت یوې معتبرې سرچینې هم د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د پوځي مرستو په اړه راپورونه ترلاسه کړي او په دې اړه څېړنه کوي. د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو سیاسي سیرو او خبريالانو درېمه ناسته نن په کابل کې جوړه شوه. د دې ناستې ګډونوالو د افغانستان د سولې له پروسې څخه ملاتړ اعلان کړ او هیله یې وښوده چې طالبان به د مارچ په میاشت کې د سولې مخامخ خبرو ته حاضر شي. د غونډې ګډونوالو وویل چې د حکومتونو استازیتوب نه کوي خو د سولې په ټینګښت کې به خپلې هڅې ونه سپموي. او ټاکل شوی چې روانه اونۍ په کابل کې د افغانستان او روسیې ترمنځ درېمه اقتصادي غونډه جوړه شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې به د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو پر رامنځته کېدو، ترانزیت او د افغان سوداګرو د ویزې په مسلې بحثونه وشي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اوري.
د پاکستان حکومت یو کس چې په 2011 کال کې د یو گورنر یا والی په وجنی تورن وو اعدام کړی دی. د پنجاب والی د مقدساتو په اړوند شدید قانون کې د ځینو اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. د والی په وجنی محکوم سوی کس ممتاز قادری نن په راولپنډۍ کې په دار وځړول سو. قادری ته ګڼ شمیر سخت دریځ کسان ته یو اتل په سترګه ګوري چې د پنجاب د والی سلمان تاثیر په خوانی باډی ګارډ وو. د سلمان تاثیر پرنا ورځ د اسلام آباد په یو مارکیټ کې په اوشت مرمۍ وشت په 28 مرمۍ ووښت او وواژه. قادری پر خپل جرم اعتراف کړی دی. هغه قاضي چې دغه محاکمه یې پر مخ بیوله د مرګ د ګواښونو له کبله مجبور سو چې له پاکستانه ووزي. د ایران د انتخاباتو اخیری نتایج ښیي چې د ولسمشر حسن روحاني اصلاح غوښتونکو پلویانو د ایران د مجلس خبرګان اکثریت چوکۍ ترلاسه کړې. مجلس خبرګان اته اتیا کسیزه اسامبلۍ ده چې د ایران د راتلونکي مذهبي مشر د ټاکلو دنده پر غاړه لري. روحاني او منځدریزه پخواني ولسمشرانو اکبر هاشمي رفسنجاني دواړو په دغه مجلس کې چوکۍ ګټلې او له 500 نور متحدانو سره به 95% چوکۍ ترلاسه کړي. دغه مجلس ته نه اوسنی رئیس آیت الله محمد یزدی او نه هم د ده پخوانی محافظه کار سیال آیت الله تقی مصبا یزدی دغه مجلس ته ټاکل سوي، خو یو شمیر مخکښ محافظه کاران دغه مجلس ته انتخاب سوي. د ایران د قضا مشر آیت الله صادق عاملی لایریجانی په اصلاح غوښتونکو تور پورې کړ چې له امریکایي او انګریزي رسنیو سره کار کوي چې مجلس خبرګان ته د محافظه کارانو د انتخابېدو مخه ونیسي. د دغه هیواد په نور ځایو کې د پارلماني انتخاباتو نتایج د منځلارو محافظه کارانو او پلواکو کاندیدانو ترمنځ ویشل سوي دي. د راپورونو له مخې تر 500 پورې چوکۍ تر اوسه څرګند ګټونکي نه لري او ښایي په اپریل یا مې میاشت کې ورته دوهم پړاو انتخابات ترسره سي. عراقي چارواکي وایي د پلازمینې بغداد له ګڼې ګوڼې په یوه ډک مارکیټ کې غبرګو چاودنو لږ تر لږه در اویا کسان ووژل. د عراق پولیس وایي یو بم پرون په شیا میشته سیمه مدینه اصدر کې وچاودید. تر دې پیښې څو دقیقې وروسته یو ځانمرګ د هغو خلکو په منځ کې چاودنه وکړه چې د اولې پیښې په سیمه کې راغونډ سوي وو. په دواړو پیښو کې در اویا کسان وژل سوي دي. د اسلامي دولت سختریزې ډلې یا داعش د دغو حملو مسؤلیت منلی دی. تر دغه چاودنو څو ساعته مخکې د چارواکو په وینا د بغداد په لویدیځ سیمه ابو غریب کې د داعش یوه حمله په شاوتم بول سوه. پولیس وایي دغه حمله پرون هغه وخت پیل سوه چې وسلوالو په منفجره موادو ډک درې موټرونه د امنیتي قواوو له قرارګاوو څخه سره ټکر کړل. وروسته داعش سختریزو وسلوالو حمله پیل کړه. پولیس وایي په دې حمله کې 12 دولتي سرتیري او ملیشا وژل سوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل اروپایي مشرانو غوښتنه کړې چې د کډوالو روان بحران ته یو ګډل حل لار پیدا کړي. له ای آر ډی تلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره سو مرکل وویل چې کچیرې رهبران له ترکیه سره له سوریه، عراق، افغانستان او نورو هیوادونو اروپا ته د کډوالو د رواني جوپی د کمولو پر لارو چارو موافقې ته ونه رسیږي، په دې برخه کې بل پلان نسته. هغه زیاته کړه اروپا نسی کولای یونان ته چې په وروستیو کې له اروپایي اتحادیه زیاته مالي مرسته ترلاسه کړي چانس ورکړي څو د خپل سرحد پر ټولو سره ګډوډي ایجاد کړي. او یو امریکایي چې د تیرې میاشتې په لومړیو کې په شمالي کوریا کې توقیف سوی د هغه هیواد پر دولتي تلویزیون راښکاره سو، د اعتراف وکړ چې د شمالي کوریا د ګټو پر خلاف شدید جرمونه کړي دي. یو ویشت کلن اوتو وارن بایر په یو زده کوونکی چې یو زده کوونکی دی نن وویل د دا جرم کړی چې ینګاک دو نړیوال هوټل د عملی لپاره له ځانګړې سوي برخې څخه یو سیاسي شعار لري کړی دی. شمالي کوریا وخت نا وخت امریکایي اتباع د امتیاز اخیستلو لپاره نیسي. مخکینیو نیول سوي امریکایانو ویلي چې دوی په زور اعتراف کولو ته مجبور کړای سوي دي. د امریکا متحدو ایالاتونو او کاناډا خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې شمالي کوریا ته د سفر نه کوي. د خبرونو پای
زمون غږ له ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه 15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې وابهوري چې د ولسی جرګې یو شمیر غړو او کارپوهانو له وسلوالو طالبانو سره د روسیې او ایران د پوځي مرستو د راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې. د پاکستانی مدني فعالانو، ژورنالیستانو، وکیلانو او پخوانیو چارواکو په ګډون پلاوی د ښه نیت د سفر په ترڅ کې کابل ته رسیدلی. د هلمند ولایتي شورا او قومي مشران حکومت ته خبرداری ورکوي چې دا ولایت دی د تجزیه له ګواښ سره نه مخامخ کوي.
دا خبره نه اختر محمد منصور استاد، نه ملا محمد رسول استاد، نه د افغانستان د حکومت د وزیر دفاع، نه د وزیر داخله، نه د رئیس جمهور، دا خبره د ټولو افغانانو ده.
نور موضوعات هم لرو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په کابل کې د 12مو ټولګیو له فارغانو څخه کانکور ازموینه ښایي راتلونکې اونۍ واخیستل شي. په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې پر دې مسله خبرې کوو چې ولې د واده په حیاتي مسله کې د نجلۍ موافقه حتمي شرط دی.
چې جلی واده یا لک ته خزه کوي باید د دواړو هم نظر وي، د جلی لخوا بیا ډیر نظر وي، ځکه چې جنکیان د منګه ډیر سرنوشت خرابېږي.
نیمه نړۍ د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې له نوې برخې سره د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپرېږي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. د ولسی جرګې یو شمیر غړو او یو شمیر کارپوهانو له وسلوالو طالبانو سره د روسیې او ایران د پوځي مرستو د راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې. دا په داسې حال کې ده چې په بامیان کې د طالبانو اړوند د ایراني وسلو یو زیرمه ترلاسه شوې او د امریکا د استخباراتو ادارې ویلي چې روسیې هم له طالبانو سره پوځي مرستې کوي. د حکومت یوې باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل چې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د پوځي مرستو په اړه راپورونه ترلاسه کړي او په دې اړه څېړنه کوي. د دې موضوع په اړه نور جزئیات له کابل د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي او د امنیتي چارو کارپوهان وایي د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته وسلې ورکول د افغانستان په ځمکني بشپړتیا څرګند تیرای دی. د ولسی جرګې غړي عبدالرحیم ایوبی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید وسلوالو طالبانو ته د روسیې او ایران د وسلو د ورکړې په اړه جدي خبرګون وښيي.
د افغانستان حکومت مسولیت لري، مکلفیت لري د خپل وطن او د خپل خارې په مقابل کې چې دغه سینا خوالو یا دغه نیابتي جګړو مخه ونیسي. د افغانستان د حکومت د یو رسمي حکومت په صفات باندې، د یو مشروع نظام په صفات باندې باید د دې څخه حمایت وکړي. د افغانستان حکومت ته تجهیزات ورکړي چې هغه د داعش په مقابل کې او د طالبان او د نورو جګړو ډلو په مقابل کې جګړه وکړي، نه دا چې د تروریستي ډلو ته سلاوي ورکړي په دې نامه چې ګواکې د داعش مخه ونیسي.
خغلی ایوبی زیاته کړه حکومت مکلف دی چې په افغانستان کې د پردیو د نیابتي جګړو مخه ونیسي او په دې برخه کې لا ټولو امکاناتو کار واخلي. په دې وروستیو کې امریکایي استخباراتو خبر ورکړی چې په کندوز کې جنگیدونکو طالبانو سره د روسیې نوي وسلې لیدل شوې دي. له دې سره سم د یکشنبه په ورځ په بامیانو کې د طالبانو د مهماتو یو وزیر مهم کشف شوې چې د بامیانو د والی طاهر زهیر پوینا ایرانی وسلې پکې وي. له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې روسیې او طالبانو د داعش د ځپلو په هدف په خپلو کې اړیکې نیولې، خو طالبانو هغه مهال دا راپورونه رد کړل. له طالبانو سره د روسیې پوځي مرستو په ولسي جرګه کې د کندوز وکیل عبدالودود پیمان هم مني او وایي کله چې افغان حکومت وسلوالو طالبان د تاجکستان پولې ته په شا کړي، روسیې پوله ساتي ځواکونه د طالبانو مخه نه نیسي. د افغانستان حکومت یوې باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت له وسلوالو طالبانو سره د روسیې او ایران د پوځي مرستو په اړه راپورونه ترلاسه کړي چې د محلي په اړه پلټنې روانې دي. د امنیتي چارو افغان کارپوهای افغان حکومت مسولیت لري چې د پردیو د ښکاره او پټو لاسوهنو مخه نیوي وکړي. پوخنۍ امنیتي چارواکي محمد یوسف امینزازی ازادۍ راډیو ته وویل ولس هم باید په دې برخه کې له حکومت سره پوره همکاري وکړي.
که چېرته د افغانستان حکومت خپل مکلفیتونه ګمارک ادا نه کړي، عدالت په ټولنه کې تامین نه کړي، قانون تطبیق نه کړي، کومې وعدې چې خلکو سره کړي دي هغه ادا نه کړي، نړیوالو ته او سیمه ییزو وعدو ته باید دوی وښيي چې موږ هېڅ چاته اجازه ورنه کړو چې د افغانستان په سرنوش باندې لوبې وکړي. که چېرته دا دوه کاره ونه شول، د افغانستان د حکومت په ځای به پردي پاله به دوی تصمیم نیسي. پردي پاله تصمیمونه د افغانستان دپاره، د افغانستان د خلکو لپاره ګټور نه دي، یو نورې دربدرۍ او تباهۍ خواته به
ولسی جرګې کړي. په دې باور دي چې امریکا او روسیه دا مهال په افغانستان کې ونیابتي جګړه پر مخ وړي چې جنگیالي افغانان دي. دوی وای ایران او روسیه له وسلوالو طالبانو سره په دې پلمه مرستې کوي چې د داعش مخه ونیسي، خو دوی ټینګار کوي چې کچېرې دا مرستې په مستقیم ډول له افغان ځواکونو سره وشي، نو له یو خوا به د افغانستان له امنیت سره مرسته وکړي او له بل پلوه به یې له خپلو پولو لرې د داعش مخنیوی کړی وي. رحمت الله افغان، ازادۍ راډیو، کابل.
له وسلوالو طالبانو سره د روسیې او ایران پر مرستو په افغانستان کې دننه د اندېښنو په اړه مو له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال راپور اورېده. دا راپور او نور موضوعات د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
په کابل کې د افغانستان او پاکستان یو شمیر مدني فعالانو او سیاسي څیرو له طالبانو سره د سولې د احتمالي خبرو د پیل هرکلی وکړ. فعالان هیله مند دي چې د سولې پر راتلونکو خبرو کې به طالبان هم برخه واخلي، څو په افغانستان او سیمه کې دایمي سولې او امنیت ته لار هواره شي. دا مدني فعالان وایي که څه هم د پریکړو صلاحیت نه لري، خو د سولې په ټینګښت کې به خپلې هڅې ونه سپموي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس پر راپور کې واورئ.
له طالبانو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو د پیلیدو په درشل کې په کابل کې یو شمیر پاکستانی او افغان مدني فعالانو او سیاسي څیرو له دغه احتمالي بهیرم لا تړ وکړ. دوی وایي د مارچ په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره د افغان حکومت مخامخ خبرو ډېری هیلي ټوکولي چې د افغانستان لانجه به د خبرو لاري هواره شي. د ولسمشر سلاکار او سیاسي فعال قطب الدین هلال وایي که څه هم مدني فعالان د پریکړو واک نه لري، خو په بې پری توګه کولای شي خپل حکومتونو ته ګټورې مشورې ورکړي. خاغلی هلال د دغه غونډې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومتونه باید د مدني او سیاسي فعالانو د سلا مشورو درناوی وکړي، ځکه دوی د سولې او سراسري ثبات په برخه کې مثبت رول لوبولای شي.
او دوی ډیر په آزاد طریقه سره په غیر جانبدار طریقه سره حکومت ته مشوره ورکولی شي، ځکه حکومتونه د خپل مواقفونه دفاع کوي، مګر مدني ټولنې د عوامونه دفاع کوي چې څنګه سول راشي. زه فکر کوم د دوی مشورې ډیر ډیر بی طرفه او ډیر مفید دي، باید حکومتونه د دوی مشورو ته غوږونی شي.
دا په کابل کې د افغانستان او پاکستان د مدني فعالانو او سیاسي څیرو دریمه ناسته ده. تر دې وړاندې د دغه لړۍ لومړنۍ ناسته په کابل او دویمه هغه په اسلام آباد کې شوې وه. په دغه ناستو کې ګډون کوونکي غړي وایي هڅه کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې لا پیاوړې شي. سوله همدې لارې په دغو دواړو هیوادونو کې شته ستونزو ته د دواړو هیوادونو د حکومتونو لخوا حل لارې وموندل شي. د پاکستان د مدني ټولنې ځینې غړي وایي په کابل کې له افغان فعالانو سره بحث تر ډیره له طالبانو سره د سولې د احتمالي خبرو پر پیلیدو متمرکز وو. په پاکستان کې آزاد ژورنالیست او د سیاسي چارو څیړونکی طاهر خان وایي په افغانستان او پاکستان کې د روانې جګړې اصلي قربانیان عام خلک دي، نو په کار ده چې مدني فعالان د خلکو په استازیتوب د روانې شخړې د پای ته رسیدو لپاره جدي هڅې وکړي. طاهر خان وایي په پاکستان کې هم دا ذهنیت پیوړی شوی چې باید په خپله د پاکستان د ثبات لپاره په افغانستان کې سوله ټینګه شي، او په دې برخه کې د مدني فعالانو هڅې اغیزمنې دي.
لکه دغه رنګ په پاکستان کې د دې جنگ قربانیان هغه عام ولس او عام خلک، نو زما خبره چې دې خلکو احساس کړی دی سره له دې چې دا حکومتي خلک نه دي، لیکن د دوی خبره هم اثر کوي. او بیا په داسې وخت چې د سولې د خبرو لپاره یو ممکن دا هیله شته چې یو پروسه شروع شي، نو په داسې حال کې بیا د دې غونډو ګټه شته.
ټاکل شوی چې د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره د افغان حکومت مخامخ خبرې پیل شي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خو پاکستانی مدني فعال شعیب وایي داسې بریښي چې طالبان د پخوا په څیر د سولې په خبرو کې ډیر نرم شوي او سولې ته لیوالتیا زیاته شوې ده. خاغلی شعیب د افغانستان د سولې په بهیر کې د چین ښکېلتیا ته په مثبت نظر ګوري او وایي چین پر افغانستان او بیا په خاصه توګه پر پاکستان ډیر اغیز لري، او د دې احتمال ډیر دی چې له طالبانو سره د سولې دغه پړاو خبرې مثبته نتیجه ورکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په موریدل چې د پاکستان یو شمیر مدني فعالانو، ژورنالیستانو، د پارلمان غړو او پخوانیو پوځي چارواکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کېدو په مقصد کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له طالبانو سره د احتمالي خبرو د پیلېدو هرکلای کړی. دا څلرم ځل دی چې دا ډله په افغانستان کې له چارواکو او فعالانو سره لیدنې کتنې کوي او ویل کېږي چې دا ځل دواړه خواوې د سوداګرۍ او همداراز د رسنیو کډوالو او د نورو فعالیتونو په برخه کې د ستونزو پر حل هم خبرې کوي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان ځدران د دې غونډو د یو ګډونوال احمد سعیدی سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلی چې د غونډې نور ګډونوال څوک دي.
دا څلورو مجلس ته چې دوه کړه تلوم پاکستان ته لاړو، دا دوه وار د شغودل تراغلي. یو تعداد جورنالستان دي، د جامعې مدني غړي دي، یو تعداد پخانی متقاعد جنرالان دي د افغانستان هم د پاکستان. مثلا د افغانستان نه زه پکې غري توبلروم، جاوید کوستانی دي، پخانی لوی درستی شیرمحمد کریمی دي، حامد میر دي، سوریا پرلیکا دي، مثلا عباس میان دي، محمد ناطقی دي، یو نور تعداد یعنی د پاکستانیان جنرال احسان دي، جنرال سرفراز خان دي، او نور تعداد زیاد دي. یو تعداد د پارلمان غړي دي د هغو د طرف نه، لکه شازیه میری، لکه عایشه ګلالی وزیر، د امرون خان د ګل غړي دي. بیا نو مونږ په درې ناسته کې بحثونه کړی چې مشکل د افغانستان او پاکستان په کوم ځای، دا مشکل به څنګه حل، جامعه مدني، مطبوعات، رسانی په دې باره کې څه کولی شي، اصلي مشکل چیرته دی، د حل لاره یې څه ده. زموږ مذاکره ده.
بله، په تر اوسه پورې تاسو له دې وړاندې هم غونډې کړې دي، هغه مشترکې ستونزې او د هغې حل لارې تر اوسه پورې تاسو څه نتیجې ته رسېدلي یې، هغه نقاط هم پیدا کړي دي؟
یو تعداد نقاط مو پیدا کړي. مثلا د افغانستان رسنۍ په پاکستان کې امکانات د نشاد نه درلودل، اوس اجازه ورکوي له موږ سره توافق کړي. یو تعداد اخبار د افغانستان پاکستان ته اجازه نه، د مهاجرینو لپاره نن زیاتر نن او سوال موږ بس دا و چې ولې حق قرارداد تجارتي چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې امضا شو پاکستان کې چې عمل نکړ. موږ په دې باره کې بس لرو. بل خبره مو دا ده چې هغه وعده چې نواز شریف د مهاجرینو لپاره کړی و چې دوه کاله تمدید کړ، ولې اوس مهاجرین نیول کیږي؟ ولې پکې مشکلې ستونزې دي؟ یعنې بل خبره هم دا ده چې هغه پروتوکول چې د افغانستان د وزارت دفاع لوی درستیز او د هغو د لوی په منځ کې د تفاهم د فاره وو، ولی تر اوسه نه دی عملي. په دې باره کې خبرې
د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو لوونه تر وو
د هلمند د ولایتي شورا غړي او قومي مشران وای دا ولایت د تجزیه لګوخ سره مخامخ دی. په دې ورسېو کې په هلمند کې داسې ګنګوسي خبرې شوې چې غنی حکومت غواړي د وسلوالو سره د خبرو د معلوم آدرس په خاطر ټول ولایت او یا ځینې ولسوالۍ او سیمې وسلوالو طالبانو ته وسپاري. د هلمند والی او په دې ولایت کې د میشتو قوتونو اپراتیفي مشر جبار قهرمان دا خبره ردوي او وای د هلمند پر سر د وسلوالو سره هیڅ راز معامله نه کیږي. خو اوس د هلمند له دوه ولسوالیو نوزاد او موساکلات څخه چې ویل کېږي وسلوالو ته د سپرلو په پروګرام کې شامل دي، حکومتي سرتیری وتلي او د مسلې د خلکو په منځ کې اندېښنې زیاتې کړې دي. محمد الیاس دای په دې اړه دا ځانګړی راپور برابر کړی.
د هلمند د خلکو او سیاسيونو ترمنځ دا وځي چې حکومت د سولې د خبرو لپاره وسلوالو ته د معلوم ادرس په خاطر ټول هلمند یا شمالي ولسوالۍ سپاري ډېرې تودید دي. ولکه چې مساکله نوزاد و شیروان د سنگین او کجکی ولسوالۍ جن مهمه او پراخسمه په دې پروګرام کې شامل دي. د هلمند عام خلکو په شمول قومي مشران او دولت شورا وکیلان وای کو حکومت داسې پلان ولري د منلو نه دی او دوی به په وړاندې کلک خبرګون وشي. د هلمند ولایت شورا رئیس کریم اتلوی د سولې د خبرو ملاتړ او غوښتنه کوي، خو د سولې د خبرو پر سر د هلمند تجزیه او یا وسلوالو ته د سپارلو په مسله کې د ټولو ډلو په وړاندې درېجو.
کچېره د دولت مخالف لوري ځان د یو قوی او یا د یو نظام مشر بولي، د همسایه وادونو سره په دې اړه باندې خبرې کوي او یا هغه ته دعوت ورکوي دلته د پردوی وادونو بیرغونه پورته کوي، هغه ته هم په ډېر ډاګ په ډاګ او واضح ډول سره وایي چې دا خاور نه اختر محمد منصور استاده، نه مولا محمد رسول استاده، نه د افغانستان د حکومت د وزیر دفاع ته، نه د وزیر داخله ده، نه د رئیس جمهور ده، دا خاور د ټولو افغانانو ده او د دې خاورې سیاسي او جغرافي معاملې د حکومت او د مخالفینو د نمائندگانو وظیفه نه ده او نه موږ بونه او چاته د دې اجازه نه ده.
د هلمند خلک او قومي مشران په داسې حال کې د سولې په برخه کې پر دې ولایت او یا ځینو سیمو باندې د وسلوالو سره د معاملې په اړه خبرې نه مني چې د طالبانو سره د مخامخ خبرو د نقشې لپاره د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ په اسلام آباد او کابل کې څلور غونډې شوې دي او ویل کېږي روانه اونۍ به د وسلوالو سره د سولې مخامخ خبرې هم پیل شي. د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې چې ویل کېږي طالبان ته سپارل کېږي، یوه هم د کجکي ولسوالۍ ده. د دې ولسوالۍ د ټولنې شورا مشر حاجي شهاب الدین چې تازه لشکرګاه ته راستون سوی دی وایي د کلونو کلونو ټولو قربانیو سره سره حکومت غواړي د دوی سیمه طالبانو ته وسپاري. شهاب الدین پر حکومت د بې کفایتۍ او کمزوري سیاست تور پورې کړ. وی ویل د پولیسو په سلګونو کورنۍ لوږه او کډوالي منلې ده، خو وسلوالې د کجکي سکوت نه دی پرېښی.
کجکي کې تقریبا 200 کور مهاجرین اسیر پاتې دي. هغه یا د سټلمن کور دی، یا د افسر کور دی، یا د سرباز کور دی. زموږ خوندې دي د طالبانو په سیمه کې د طالبانو د خوا څخه تر پلاوه لاندې خپل مؤمنانو ته خپل کورو ته دوی په غلا وړه راوړي تر پلاوه لاندې نیولې دي. کمانډان صاحب ته د کجکي د ولستاله نه خبر، والي صاحب ته د کجکي د در بدر بیچاره ولستاله ته نه خبر. زما سره وعده وکړه چې پر خپل وعده باندې نه درېږي. ولې دغه د کمانډان صاحب د امنیت همکاري ده چې دغه دریمه میاشت چې خالي د کجکي او عسكر او ستلمون او کمانډان ته پنخانه ده ورسولې.
د ځینو دقیقو معلوماتو لمخې په تیرو شپږو میاشتو کې د وسلوالو د مخامخ جنګونو، ځانمرګو بریدونو او منچودونو لامله په دې ولایت کې د 1500 په شاوخوا کې د افغان پوځ سرتیری او ملکی کسان وژل شوي او په سلګونو نور یې د بدن غړي د لاس ورکړي دي. وړاندې تر دې د هلمند دینی عالمانو او قومي مشرانو د وسلوالو سره د خبرو ملاتړ کړی و، خو د حکومت څخه د اداري فساد او جرمونو په ضد د کلکې مبارزې ترڅنګ په ولسوالیو کې د شی حکومت تاریخ غوښتنه کړې وه. او چې د سولې په برخه کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو هلې ځلې چټکې شوي دي او په روانه اونۍ کې به د وسلوالو سره مخامخ خبرې هم وسي، دغه اوازې څومره زیان رسولی شي. په دې اړه د سیاسي چارو کارپو رؤوف مهرپور وایي حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی خلکو ته د سولې د پروسې د شفافیت او روانو خبرو دقیق معلومات ورسوي.
د افغانستان اجماع ملي ته هنوز شکل نه گرفته و یک از
دی وایي د افغانستان حکومت تر اوسه د سیاسي مشرانو او عامو خلکو په منځ کې د سولې په اړه ورستی ملاتړ او ملي اجماع ته نه رسیدلی. زه فکر کوم خلک د سولې مخالفت نه کوي، خو د سولې د خبرو د شفافیت په برخه کې د پاکستان پر صداقت شک لري. کله چې سیاسي مشران د سولې په خبرو کې یو موافقې ته ونه رسیږي او خلک هم دقیق معلومات ونه لري، امکان لري دا ځل هم د سولې په برخه کې ستونزې رامنځته شي.
شرفتوی دیگر افغانستان به وجود بیاره.
که څه هم طالبانو د سولې د لومړنیو مخامخ خبرو د پاره چروانونه بوسي د ناسې د اسلام آباد تایید کړی دی، خو د هلمند یا یو شمیر ولسوالیو د سپارلو خبرې په داسې حال کې تودې سوي دي چې اوس مهال د شو، باغران، نومیشت، مساکله او نوزاد ولسوالۍ په مکمل ډول د غو په واک کې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي کې د شې راتلونکو ونې په کابل کې د 12 ټولګیو له فارغانو څخه د کانکور ازموینه وخستل شي. په سګنی کانکور کې د ګډونوالو شمیر 300,000 خودل شوی. په کابل کې د ازادي راډیو خبريالې مرزي احمدزي د لوړو زده کړو د وزارت لویان فیصل امین سره پر دې موضوع مرکه کړې او په سر کې په کابل کې د کانکور د ازموینې جزئیات ترې پوښتلي.
وزارت تحصیلات ولی مدام کوشش کوي چې در شفافیت په ټول ولایتونو کې تضمین شوی ده او تامین شوی ده په کانکور په بخش کې. دا په کابل ولایت کې هم همدغسې جدي او ډېر په ښه توګه باید برگزار شي. تاکید کوو چې کابل کې هم دغه پروسه تطبیق شي. تقریبا 3 ولایتونو کې چې هرات آخرین ولایت ده، د ولایتونو امتحان برگزار شوی ده چې هرات ولایت په جریان کې ده او کابل هم انشاءالله چې راتلون کې هفته کې کابل کې امتحان برگزار کیږي.
امین صاحب محترم، سه کال د 12 ټولګیو له فارغینو څخه څومره شمیرو څخه یې د کانکور ازموینه اخیستل کیږي؟
تقریبا 300,000 کسان کاندیدان او متقاضیان لرو موږ په دې پروسه کې، چې مجموعا حدودا 18,000 کسان په نیمه عالی ماستاتو که جذب کیږي او حدودا 50,000 کسان په عالی ماستاتو که جذب کیږي، یعنی په لسانس په دوره کې چې تقریبا 1,800,000 کسان کیږي او 30,000 کسان هم په خصوصي ماستاتو که چې واجد شرایط دي په تخفیف او اسکالرشپ په توګه معرفي کیږي.
امین صاحب محترم، سه کال دغه د دولسم ټولګي فارغینو څخه چې د کانکور ازموینه اخیستل کیږي، نور کلونه به داسې مثلا د ځینو مشکلاتو څخه خبرې کیږي، څه کاری دغه مشکلات څومره په نظر کې نیول شوی دي، څومره د حل لارې ورته لټول شوی دي؟
تاسو ته او تاسو ټول هغه اوریدونکو کې چې اوس مثلا اړیکې نیسي، تاسو ته موږ اطمینان ورکوو چې سه کال کانکور بالکل متفاوت کانکور دي او شفافیت، شایستگی، لیاقت، جلوگیری در افراد اونا چه غیر مسئول دی چه در پروسه در خرابه ای او نور غیر مسئول خلق چه در پروسه پیر کالونو که مثلا در خراب کرده و نقل ور کرده خلق در سیستماتیک نقلونه شویدی اغا کارونه هیست نشته دلتا اوس میارونه ده مثلا تطبیق دی سیستم ده جنبلنگ ده او اوس آیتونه چیزی دو تیم دی مجموعه هم پا طول ولایتونو که بخواه چه او لست تیمونه و تعداد چه دی دیمون استادان چه آیتونه تاکل شویدی دوی هم متفاوت دی تقریبا مثلا اگر کم ولایتونه چه دیر متقاضیان لرومون حدودا 140 یا 130 استادان مون توضیف کرده چه هلتا لارش یا امتیانون اخلی، یعنی پروسه هم جدیده هم شفاف ده.
د لوړ زده کړو وزارت ویان فیصل امین ول آزادۍ رادیو سره په خبرو کې قدر منو اوریدونکو، او اوس هم ملالۍ بشیر ته غوښی چې د مهمو خبرونو لنډی زوروي.
د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو سیاسي څیرو او خبريالانو درې مناستنن په کابل کې جوړه شو. د دې ناستي ګډونوالو د افغانستان د سولې لپاره ستې خملاتړ اعلان کړ. تاکل سوی چې روانه اونۍ په کابل کې د افغانستان او روسیې ترمنځ دریمه اقتصادي غونډه جوړه شي. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي له وسلوالو طالبانو سره د روسیې او ایران پوځي مرسته د اندېښنې وړ بولي. د پاکستان حکومت یو کس چې په 2011 کال کې د یو گورنر یا والی په وژنې تورن و اعدام کړی دی. د ایران د انتخاباتو اخیری نتایج ښیي چې د ولسمشر حسن روحانی اصلاح غوښتونکو پلویانو د ایران د مجلس خبرګان اکثریت چوکۍ ترلاسه کړي. عراقي چارواکي وایي د پلازمینې بغداد له ګڼې ګوڼې په یوه ډک مارکیټ کې غبرګو چاودنو لږ تر لږه دره او یا کسان وژلې دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له اروپایي مشرانو غوښتنه وکړه چې د کډوالو روان بحران ته یو ګډ حل لاره پیدا کړي. او یو امریکایي چې د تیر میاشتې په لومړیو کې په شمالي کوریا کې توقف شوی، د هغه هیواد پر دولتي تلویزیون راښکاره سو او اعتراف یې وکړ چې د شمالي کوریا د ګټو پر خلاف شدید جرمونه کړی دي.
لاند خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. بشپړ خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پانه کتلای او لوستلای شي. ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. اوس هم سباون کاکړ د اقتصادی خبرونه اوروي.
سلام په مخکړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. تاکل شوی دی چې د مارچ میاشتې په لومړۍ ورځ افغان سوداګر له یو شمېر روسي سوداګرو سره ناسته ولري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د عامه اړیکو مسؤل هاشم رسولي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې به د اتیا په شاوخوا کې افغان سوداګر له 30 روسي سوداګرو سره ونډه ولري.
په حقیقت کې د دریمه سوداګریزه ناسته یا دریمه برخه د روسي سوداګرو د هیئت د سفرونو ده. نور پړاوونه په تیرو کلونو کې ترسره شوي. په حقیقت کې هر بهرنی سوداګر چې غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي موږ یې هر کله کوو.
د شغلي رسولي په خبره داسې هله همشته چې روسیه به خپل هغه 100% مصرفونکي وچه میوه چې په خوابه د ترکیه هیواد اخیسته اوس د افغانستان څخه لاسته راوړي. پروان کال کې لکندهار ولایت څخه د 18 میلیون ډالر په ارزښت تازه او وچه میوه او طبي نباتات صادر شوې دي. د صادراتو او صنایعو د ادارې مسؤل میر زمان پوپل ازادي راډیو ته وویل چې له دې جملې څخه 60,000 ټنه وچه میوه او 20,000 ټنه تازه میوه صادر شوې ده. د شغلي پوپل په خبره پروان کال کې له ټول افغانستان څخه موږ د 33 میلیون ډالر په ارزښت د میوه صادرات لرله. په هرات ولایت کې د سوداګرۍ او صنایعو خل مسؤلین وایي چې دغه ولایت د صادراتو په برخه کې په لومړیو مقامونو کې راځي. دغه ولایت د سوداګرۍ خونی مرستیال سیروس علاف ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال دغه ولایت د 18 میلیون ډالر په ارزښت صادرات درلوده. د شغلي علاف خبره حکومت هم په دې ورسوي کې د صادراتو برخه ته پاملرنه کړي او کوشش کوي چې د صادراتو په برخه کې سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې کړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بندیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 15 اوی پوله، یو یورو 4 اوی افغانۍ او 9 پوله، یو انګلیسي پوند 4 اوی افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 19 افغانۍ او 15 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1440 افغانۍ.
زمږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه ورستی خبرونه، راپورونه، مرکه او تحلیلونه د ازادۍ رادیو پر ویب پانه او د ازادۍ رادیو پر فیسبوک پانه هم وګورئ. د ازادۍ رادیو د ویب پانه پته د ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org او د ازادۍ رادیو د فیسبوک پانه پته د facebook.com/ازادۍ رادیو. قدر من اوریدونکو، دا د خبرونه په ورستی برخه کې یو تاسو رابولم. لمړی د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې د یوې نوې برخې اوریدو ته، ورپسې به نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیز پروګرام واورئ.
یو کلی زرغګونه.
عزتمنو اوریدونکو، په تیره برخه کې یو خوا پر اسلام ځینو کسانو ډزې وکړې او بل خوا اسلام جرأت ونه شو کولای چې هغه کسان افشا کړي. اوس راځئ دا برخه واورو چې جمیل ولی خپل وجدان ته ملامت دی.
جمیله خورای ډیر اندېښنه مه کوه، سم کار مو کړی.
څه وایم سلطان ماما؟
سلطان اوروره، جمیله سي خپګان کوي. دا تصمیم خو مونږ څو تنه ونیو او اوس نو دا یاسې خفه دی چې اسلام له ده د وجې پولیسو بوته.
هو کنه صحیح ده، حکومت ته خو مو له ناچارۍ نه په لاس ورکړ، خو زما زړه بیا هم خفه دی.
بس خپل هم وایه چې له ناچارۍ نه، دا خفګان بیا له کومه شوه لکه؟ جمیل ډېر زړه سوان دی دی.
همدی هم له زړه سوي و. کله چې اسلام له نشه یي موادو سره ولي، سمدستي لاس په کار شو او نور یې له بلا خلاص کړل.
سلطان ماما باور وکړه، که څو ورځې نور هم اسلام نه ورسا شوی نور محمد او ناصر به هم ورسره اخته وو.
سلطانه، جمیل یې هم سیری او هم یې ګنډي، هغه ته هم دا کار ښه ښکاري، هسې دا خبرې کوي.
جمیله، زه خو وایم چې تاسو ډېر ښه کار کړی، د ټولو خیر مو غوښته. نور اسلم پوش او قانون.
دلاور خان خو په کلي کې نه و، اوس به د اسلم کورنۍ هر څه په ما راړوي.
جمیله، ته لکه چې د دلاور خان ډارېږې.
ولې؟ نه نه، د ډار خبره نه ده، دلته یو نزاکت دی.
نورې موږ څه کوو؟ دلاور خان خپله د خپل اولاد دښمن شو، هغه چې کله له کوره بیزاره شو په دې بلا واوښت.
او کم وخت اسلام ته مې هم زړه سوځي. ویلي زه اول خبر نوم چې خلک څه کاروبار کوي. ما ته ډېر ښه خلک ښکارېده، ما ته یې د اوسېدو ځای او ډوډۍ راکړه.
ګوره جمیله، دا ځینې خبرې بې ځایه نه وي. ډېر مې اورېدلې چې په پټو سترګو په چا اعتبار مه کوئ او خوشباوره مه اوسئ.
بیا 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 چې دا به څوک وي؟ زمریا، وا زمریا، زر راشه دروازه وګوره چې څوک دی.
ښه دا دی، درځم غوته واښه اچوم.
همدا واښه ورته واچو، راشه دروازه وګوره، بیا به ورشي.
ښه دا دی، ورځم.
وای زویا، لږ خو زر ورشه، اوبال لري. څوک به وي چې دومره وخته دروازه شاته ولاړ دی؟
اوهو، ما ته خو نه وایه چې اوبه لرم، خو ستړی یم. همدا اوس مې له دوکانه د مستو دیګونه هم درته راوړه. ترورې سلام علیکم، ستړی مشې.
وعلیکم سلام. لوی شي زویا، یاد شته؟
نه مور مې شته.
څوک دی زویا؟
هغه چې نوې کډه راغلې.
نازیه، زه یم نفیسه. وی دال مال کومې خواره وخت چې نفیسه مې ولیده.
مورې، دا ترور خو زما د ملګری مور هم ده.
جردشم زویا، نازیه ما ویل لکه چې هیره کړې دیم که څنګه؟
نه خورې، ته بلا هېره شې. زه به خپله خولنه او کلیواله څنګه هېرومه؟ هر کله راشې. راځه، ولې شا شاته کېږې؟ زمری یا زویا، ته د خپل کار ته ورشه، چې خلاص دې کړ بیا راشه.
ښه مور جانې، په سترګو
له کاره دې ونه باسم، داسې خورې ځم. نه، داسې خو نه کېږي. دومره وخت وروسته راغلی، بیا راسره کینیم؟ نه، دې توشک ته کینه.
سم دې ځای مې کینه خورې.
ښه نفیسې، کیسه وکړه چې ژوند څنګه تېرېده. تا خو چې له کلي کډه ټوله کړه، لاړې پسې د ښار ژوند لکه چې خوند درکړ.
های های نازی، ډېرې ترخې را باندې راغلې، ډېرې تندې او لوږې را باندې تېرې شوې. څه پیسې مو خپلې شوې، څه مو پور کړې، خو زموږ ملګرې وینه خلاصه کړه.
خیر دی، ډېر زړه مه خوره، دا هم غټ کار شوی چې ګروي مو خلاصه کړه.
هو شکر دی، خو زما کیسې ډېرې دي. ښه خیر نازی خورې، تو وایه څه خبرې دي؟ دا د زوی دې له خیره غټوکی شوی، خدای دې درته نیک سالی لوی کړي.
خیر یوسې، اوس خو مو ټول امیدم ده ته دی. پلار خدای خدای وبخي، او ترې م همداسې لا درکه دی چې هېڅ حساب معلوم نه دی.
وش خدای مو دیدی بی بی ترور له زړه نه خبروي.
هو د ګل محمد لیوره نادرکه خو مې له خواښه نه د مړه زوی غم هېر کړ.
زه د احمد واده کې په ډېره خبره چې نه وم خبره خبره شوم. الله د مسافرو مال دی، خدای دې زوی ورته راولي. څه یې غوښتل چې ته له جنجالونو نه یې خبر نه و؟
څه به ووایم، اوله کور کوم چا اجازه نه ورکوله. بی بی ترو ډېر ورته وژړل. خیر لاړ نو،
الله دې مل شي.
زه به یو پیاله چای راواخلم، ته ګوره چای رانه هېر شو.
نه نه ناسی خورې، کوټې ته ستا لپاره راغلم، زما بیړه ده.
ولې نفیسې، خیریت خو دی؟ بیړه دې ولې ده؟
ناسی خورې، بل چاته مې خوله خلاصه نه شوه. ما ویل کلیګې پیسې په پور راکې.
ولې نه نفیسې، پیسې دې ستا بلا واخلي، خیریت خو دی؟
اولادونه مې له لوږې مري، پلار خو یې په ځای پروت دی او سخت ناروغه دی.
الله روزی رسان دی، خو خدای دې ځینې پلارونه ورونه ته انصاف ورکړي. دوی څنګه ته داسې سړي ته ورکړې چې دېرش کاله تانه مشر و؟
های های، چې اوس مې دا نوره ویجاړې جوړې شي ښه به وي.
ته یوه شېبه کښېنه، زه به درته پیسې راواخلم. څو روپۍ درکوم؟
له خیر نه دی، یو دوه زره روپۍ راکړه.
دلاور لالا، زه خو نه پوهېږم چې آخر څنګه به شي، خو په سخت تور یې نیولی.
قسم په خدای، زما خو بیخي ماغزه ورته خراب شول. دا لک څنګه داسې کار کوی شي نه یم وروره.
زما خپله پرې باور نه راځي، بیا دغه مقل د کلیوالو په مخ کې اقرار کړی.
کلیوالو په مخ کې؟ ولې هغوی ته یې څنګه اقرار کړی؟
وایي اول هم هغوی نشوي مواد ورسره لیدلي وو.
ښه، چا ورسره لیدلي وو؟
زه هم پوره نه یم خبر، خو شاوخوا مې چې پوښتنې وکړې ویلې چې مولوي صاحب هم لیدلی وو، بیا پسې جمیل دوی.
بس دا ټول دماغه کار دی. ښه جمیله، یا زه نه وم چې تا دا کار کړی دی.
لالا، جمیل خو یوازې نه و، د هغه هلکانو پلرونو هم ورسره لاس یو کړی وو.
دا هلکان تا ویل د چا زامن
وو؟ یو یې د داود زوی وو او بل یې د هغه ژرندګړي زوی.
نه یمه وروره، اوس خو خبره د خبرې نه تېره ده. څنګه چل دی؟ هل شته که نه؟ څوک دې ورته کتلی دی که نه؟
هی لالا، د همدې لپاره تا ته راغلی یم چې څه وکړم.
ګوره وروره، ته ورشه اول د اسلم سره ووینه او په رښتیا ځان خبر کړه. دې اسلم ته چا ویلي وو چې په دومره لویو کارونو باندې لاس پورې کړي؟ او د خدای دپاره،
نن خو یې ورپرې نه ښودم، ویلی چې د هغه سره د لیدو اجازه نشته. او لالا، اسلم چې دې حالت ته راغلی زموږ د لاسه، موږ خپله پرې ملامت یو.
په کوژدې او د کور په پرېښودو خو یې ملامت وم، په قاچاق برې هم زه ملامت شوم.
لالا، هغه وخت چې هغه کور پرېښودل، هغه کسانو سره یې سر و کار پیدا کړ.
نه یمه وروره، زه خو به خپل ټول ژوند دلته په بند کې تېر کړم، خو په اصلن زوی مې نه لورېږي.
هو لالا، اصلن په دې نوې ځوانۍ کې ډېر جنجالونه ولیدل، زه هم ورته خفه یم، او د ورېندارې خو پرته له ژړا بل کار نشته.
ګوره نه یمه وروره، هر ډول چې کېږي باید یو لار ورته پیدا کړي، او کله د پوډورو د قاچاق جرم پرې ثابت شي نو نیم عمر به په زندان کې تیر شي.
ښه اسلامه، دوه دقیقې څه چې ډېرې دقیقې تېرې شوې، اوس څه وایې که نه؟
صاحب زه به څه ووایم.
نه داسې مه وایه چې ته به څه ووایې، ځکه چې تا سره د ویلو لپاره ډېر څه شته، خو ته په دې فکر کوې چې څنګه وی وایې که نه.
صاحب خو زما د هغوی سره هېڅ کار نه و، ما پرېږدئ باور وکړئ زه په هېڅ نه وم خبر.
ښه نه وې خبر، خای څومره وخت مخکې پرې خبر شوې؟
ما هېڅ هم نه دي کړي، زه په زوره دې کار ته ودارولم، قسم دی اوله ما هېڅ هم ورسره نه لرل، زه بې ګناه یم.
اسلامه څه چې زه درنه پوښتنه کوم د هغې ځواب راکړه، ما ته هغه کسان وښیه. اوس د دې خبرو ځای نه دی چې ته ما ته ووایې چې زه بې ګناه یم یا نه یم.
صاحب که زه د هغو کسانو نومونه درته واخلم هغوی به ما ووژني، زه یې دلته پیدا کړم، ډزې راباندې وکړې.
هېڅ هم نشي کولی، ستا ساتنه موږ پورې اړه لري. محصلینو ډېره هڅه کړې وه چې هغه کس دستګیره کړي، خو نامرده د عامو خلکو منځ ته ننووت. نور ډار ته اړتیا نشته، هر څه رښتیا رښتیا راته ووایه.
هغه کسان ډېر غټ قاچاقبران دي، هر ډول نشه یې شیان خرڅول. زه په یوه وړه برخه کې د دې لپاره ساتلی وم ځکه چې د دوی په راز خبر شوم، او راته اختیار یې راکړی وه که څوک درنه خبر شو نو وژنو دې.
ښه اوس نو د دې کسانو نوم او پته م ووایه.
سمه ده، خو که زه په لاس ورشم هرومرو مې وژني څارنوال صاحب.
اوس یې ته موږ ته وښیه چې دا کسان څه نومیږي او چیرته اوسیږي.
هغه چې ما باندې ډزې وکړې جابر نومېده، هغه لږ مشرې سیلانۍ نومېږي، خو دوی یو بل مشر هم درلوده.
هغه څوک وو؟
ما نه ولیدلی او نه یې په نوم پوهېږم، دوی مشر رئیس ورته ویل.
ښه نو اوس یې پته وښیه چیرته اوسیږي دا خلک.
اوریدونکو آیا په دې پوهیدئ که متهم د تحقیق په جریان کې دروغ وایي او د وخت ضیا سبب وګرځي قانون پاک لسه پرېکړه کوي؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. شمیره یو ځل بیا وایم، 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. همدارنګه تاسو کولای سئ د افغان بیسیم د 813 شمېرې له لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم راوستوئ. په فیسبوک کې مو د یو کلی زر غږونه په نامه پیدا کولای شئ.
ازادي رادیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي 0 و 0 0 0 2 و 4 3 شپږ یو، او یا هم 0 0 0 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازی،
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړه خوشاله به وي د دې ونې خبرونه پیلوو.
په روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې د هلک او نجلۍ نکاح مخامخ نه ترسره کیږي. که ایجاب او قبول مخامخ ترسره نشي څومره امکان شته چې نکاح په جبري ډول په نجلۍ تحمیل شي؟ او په اسلام کې د اجباري نکاح په اړه څه حکم دی؟ دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د افغان ښځو شبکه د سولې د همغږۍ په څلور اړخیزو ناستو کې د میرمنو د نشتون په خاطر دغه غونډې غیر شفافه او ګونګې بولي. د دغې شبکې غړي زیاتوي چې د سولې په اړه د لارې د نقشې په برابرولو کې د ښځو نه موجودیت ښیي چې حکومت د ښځو پر وړتیاوو بې باوره دی، او په وینا یې ښځو ته نه پاملرنه به د سولې راتلونکی له خطر سره مخامخ کړي. د افغانو ښځو د شبکې غړي دغه راز د سولې د عالي شورا په ترکیب کې د میرمنو ونډه سمبولیکه یادوي او تاکید کوي چې میرمنو ته باید د سولې په خبرو کې 25% ونډه ورکړل شي. په همدې حال کې جمهوری ریاست وایي له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ خبرو کې به د ښځو څخه هم یو کس برخه ولري. د سولې په اړه د څلورو اړخیزو غونډو په څلورو پړاوونو کې د ښځو نه موجودیت د افغان ښځو د شبکې او د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون غبرګونونه پارولی دي. د دغې شبکې غړي د سولې په خبرو کې د حکومت د سرو کرښو نه روښانتیا د ښځو د راتلونکي لپاره خطرناک بولي. د بیړنۍ مرستو او پراختیا په نامه یوه مدني ټولنه وایي حکومت دې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره عملی اقدامات وکړي. د دې ټولنې مسؤلینو په کابل کې په یوه غونډه کې ویلي د افغانستان ښځې په مرکز او ولایتونو کې د نارینه او کورنیو لخوا له تاوتریخوالي سره مخامخ دي، خو مسؤل ارګانونه یې پوښتنه نه کوي. دوی اندېښنه وښوده چې که د دې ستونزې حل ته جدي تدابیر ونه نیول شي، شته ستونزه به نوره هم زیاته شي. سره له دې چې په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې حکومت په لسګونو کورنۍ او بهرنۍ غیر دولتي موسسې او مدني ټولنې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره هڅې کوي، خو د افغانستان د بیړنیو مرستو او پراختیا په نامه ټولنه وایي چې په دې هیواد کې اوس هم د ښځو پر وړاندې زور زیاتی روان دی.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې ډیری ودونه د دود او دستور لمخې تر سره کیږي. کورنۍ د نکاح په مراسمو کې ناوی ته دا حق نه ورکوي چې له هغه شخص سره چې دا واده کوي د ایجاب او قبول مراسمی مخامخ تر سره شي. ایجاب او قبول اکثرا د ناوی په غیاب کې د هغې د وکیل لخوا چې د ناوی د کورنۍ لخوا ټاکل شوی وي تر سره کیږي. له دې امله ګڼې نجونې په واړه عمر ودیږي او د جبري ودونو کچه هم ډیره لوړه وي. که څه هم ایجاب او قبول شرعي جواز لري، خو کورنۍ ډیر ځله ناوې ته دا واک نه ورکوي. د غور یوه اوسیدونکي وایي د دوی یوه خپلوانه وه چې مور یې د پیسو په خاطر په زوره نامزد کړې وه، خو دا نجلۍ هیڅ راضي نه وه. کله چې نکاح تړل کېده نو په هماغه وخت کې زهر وخوړل او مړه شوه.
دا یک روسی خبر بودیم از امی قریه و یک روسی قوم
موږ د خپلوان و دو و موږ هم تللی و. هلک ډیر پیسه دار و او د انجلی مور د پیسو په خاطر په زور ورکړی و، خو انجلی راضی نه و. کله چې نکاح تړل کېده نو شاهدانو ترې پوښتنه وکړه چې دا هلک یې قبول دی او کنه. انجلی ځواب نور کاوه. بالاخره یې مور په لوړ غږ جواب ورکړ چې هو قبول یې دی. څو شېبې وروسته انجلی بې هوښه شوه. کله چې شال ترې لیرې کړ د انجلی له خولې ځګونه راتلل او زهر یې خوړلې وه. مور یې ډیر ژړل، خو هغه وخت یې هیڅ ګټه نه لرله.
مادرش ګریان میکرد، چیغ میزد، دغه وخت چې فایده کو رقم کرد.
د شکردرې اوسیدونکي خاطره وایي کله چې یوه نجلۍ ودیږي باید ترې پوښتنه وشي چې خوښه یې ده او که نه. دا د خپلې ورېندارې کیسه کوي چې له ورور سره یې هیڅ خوشحاله نه ده، تریخ ژوند لري او علت یې هم دا دی چې په ورېندارې نکاح په زوره قبوله شوې ده.
څوک فامیلونه چې جلۍ واده یا لږ ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د جلۍ لخوا بیا ډیر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د موږ ډیر سرنوشت خرابیږي. بیا هغه د میړه له کوره تښتي، ګزاره نه کوي. زموږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، موږ ډیر جګرخونه استو. هر رقم چې د هغې نظر موږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه موږ سره نه سیلیږي. دوه طفلان لري، مونږ ته هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید همدې همداسې ووایې مجبوره یم. دغه د نفر ده چې ډېر شرم ده د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه، ننګ غیرت مهمه ده. موږ افغانیان استو، مګم هغه ژوند د دوه نفر هم ډېر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا ننګ غیرت د موږ د نیکو کمه ده. هلک عمر زندګي تباه کېږي، د جلی مځکه تباه کېږي.
په ځینو کورنیو کې داسې دود هم شته چې کله د ناوې نکاح تړي نو د ناوې خور یا د کورنۍ کومه بله غړې د ناوې لخوا غږ کوي چې هو قبول دی. هغه وکیل چې د اقرار لپاره راغلی وي ټولو ته وایي چې ناوې نکاح قبول کړه، حال دا چې ناوې هیڅ هم نه وي ویلي. د میدان وردګو اوسیدونکي لالپوره امیرزی د همداسې یوې نکاح د سترګو لیدلی حال راته وایي چې کله شاهدان راغلل ناوې هیڅ هم نه و ویلي. شاوخوا میرمنو ویل چې هو قبول دی.
اوس مونږ په کلي کې یعنی شاوخوا دومره نژدې چې زما د کاکا خپل ول همداسې و، چون دا کلي کې چې دی شاهدان راځي، چون نجلۍ ته سو ښځې وي مخې پټې وي، په بندې تر څنګه ولاړې وي، ورته وایي چې ستا د نکاح پلار څوک دی، یعنی وکیل څوک نیسي. ځینې اکثر وایي چې دا شرمېږي، غږ نه شي پورته کول، یا که هم وایي هغه څنګ ته ښځې چې دي هغو ته به ډېر ورو وایي که ځینې وایي. دلته د دې نکاح چې کله کېدل د دې تر څنګه د دې ورېندار وه مشره خورې ولې او دوه ښځې نورې ولاړې ولې. خو کله چې شاهدان راغلل هغې فکر نه کوم چې ویلي وایي چې زما قبول دی. خور ولا وایو قبول دی فلانی نکاح ده، خو فلانی وکیل ما هغه ته اخلاص نکاح خلاص شوله، او دی په خپل په عمر کې دا اقرار وکړ چې ما نه، یعنی دا یادونه مې وکړله چې ما خو نه نه دی ویلي، ممکن که دا زما خاوند یعنی حسابېږي او که نه چې یار زما نکاح نه ده ورسره شوې، ما خو خپل اقرار نه ده کړی. تر دې شوه چې نجلۍ په مخ به دومرې کې تر ننه شپې سبا کړي.
اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. خدا چی په یو چا په جبر نکاح قبلول په شریعت کې جواز لري او کنه؟ دینی عالم احسان الحق حنفی وایي دا ډول نکاح په شریعت کې جواز نه لري، دا له خزي سره ظلم دی او یو دبل په حقونو تجاوز دی.
جبري نکاح په شریعت کې جواز نه لري اصلا. دلته اختیار د هلک او د نجلۍ دی، اړې دواړه یو بل قبلوي او کنه. ولې جبري نکاح له خزي سره ظلم ده؟ اوس خو ظاهرا جبري شوی دی او فرزابانه شوی دی، خو نکاح یو صورت نیولی دی. ولې دا دی کې هیڅ شک نشته ده چې له خزي سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله ته هلکانو ته خزي کیږي او دغه خزه نه خوښېږي، همیشه په کور کې جنجال وي زه بله خزه کو، یا یو نجلۍ نه غواړي دغه کس سره واده وکړي، دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کیږي.
خاغلی حنفی همدارنګه زیاتوي همدا د جبري نکاحګانو علت دی چې په کورنیو کې تل جنگ او جګړې وي او د دوی کورنۍ ژوند به تل کړاوونو ډک وي.
که چیرته نکاحګانې په شریش کل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي، نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمامه نه باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځانه سره لري، نیک او صالحه او با فکر اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړې وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي، نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړلی کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي، تشریح شي، دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي، نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
د ستري محکمې د تدقیق او مطالعاتو د برخې کارکونکي فوزي امینی وایي په نکاح کې باید د جانبینو رضایت موجود وي. دا وایي ځینې وخت کورنۍ فکر کوي چې دوی څه کوي هغه د اولادونو په ګټه دي، خو په حقیقت کې جبري ودونو ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي.
ما رضا او رغبت هر دو جانبه،
موږ باید په نکاح کې د جانبینو یعنی هلک او نجلۍ رضایت او خوښه په نظر کې ونیسو. په ځینو مواردو کې کورنۍ د خپلو اولادونو خوښه په نظر کې نه نیسي او دې موضوع ته هیڅ اهمیت نه ورکوي، خو کله چې بیا د خاوند او ښځې په ژوند کې جنجال را پیدا شي او خبره آن ځان وژنې، ځان سوځونې او طلاق ته ورسیږي، بیا نو خپله کورنۍ هم نشي کولی چې د داسې ستونزو مخه ونیسي.
د اوس صورت جلاو شه خود والدین هم گرفتنه میکن.
د اسلامي چارو کارپو عبدالرؤف هیروی هم وایي هغه نکاح چې په جبر ترسره شي نو په داسې حالت کې د واده ارکان نه پزای کیږي، او په هغه واده کې چې جبر وي هغه نکاح باطل ده.
ازدواج کې اجبار در او صورت بگیره،
هغه نکاح چې په جبر ترسره شي په حقیقت کې باطل ده، او د نکاح په ارکانو کې کوم یو یې ترسره نشي نو دا نکاح باطل ګڼل کیږي. ایجاب او قبول یعنی د یو انسان د داخلي خواهشاتو رضایت، خو که یو له جانبینو نه راضي نه وي نو دا نکاح سمه نه ده. زموږ په هیواد کې ډېرې نکاحګانې داسې ترسره کیږي چې د جانبینو رضایت پکې نه وي، خو کورنۍ په زور پرې تحمیلوي. موږ ته لازمه ده چې په شرعي موضوعاتو کې ډېر احتیاط وکړو او هغه څه چې لازم دي ترسره یې کړو. د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یوه نجلۍ پیغمبر ته راغله او ورته یې وویل چې زه مې پلار په زور د کاکا زوی ته ورکړی یم چې زما خوښ نه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تا خوښ نه ده نو دا نکاح فسخ کړه، او هغه څوک چې د خوښ دی ورسره نکاح وکړه. نو په نکاح کې د ښځې رضایت اساسي شرط دی، او په هغه نکاح کې چې ښځه راضي نه وي د نکاح کومه نښه نه لیدل کیږي.
پس هیچ اثری از آثار عقد بر او به وجود نخواهد آمد.
درنو اوریدونکو، جبری نکاح په شریعت او قانون کې منع شوې ده. دا ډول نکاح د دوو انسانانو راتلونکي ژوند له تاوتریخوالي او بدبختۍ سره مخ کوي. نو مختخای چې د اسلام مبارک دین په لارښوونو او د نافذه قوانینو لمخې د انساني حقوقو ملاتړ وکړو او اجازه ورنکړو چې په ناوړه دودونو د یو انسان ژوند تریخ شي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لیا لاس پارم، خوشاله اوسئ.